ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم ل لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپل ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچتګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو یولسو میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه به ټوله شوې. په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان په اړه بل تود موضوع د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی مریض کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانیدل چې په پنشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش د لیبیا انتحاري او بمی بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم په اړه په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له عملی 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 509 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غین انسټیټیوټ ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15% او د مرشوبلې کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړی مریض کال کې افغانستان له ډیرو طبیعي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیزم زکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالی وځپل او ډیر خلک محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپل درنو میلمنو سره خبري وکړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان اسمت قانی، د اقتصادي چارو نظر خاوند داوود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی مریض کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته هر خبره چې کوو په نسبی ډول کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې پسمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجي یو ډیر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشری ځواک د تنظیم قابلیت لري، دغسې کادرونه د افغانستان څخه ووتلو تقریبا په دولتي ادارو مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شول. سې د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړې او دا ټکری حالت اوس په ورځ پسې دوام مومي او هغه تاواني ارخونه د افغانستان پر اقتصاد پر ټولنه پر ژوند او پر د ژوند پر ټولو ارخونه باندې د رکیږي محسوسیږي او د هیڅ وړ دي چې موږ باید دا مسایل هیڅ کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسیږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسیږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولی شي له نړیوالې ټولنې سره له دنیا سره له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخ پراتې دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنی د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو د افغانستان د مشکلاتو د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول سي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممید واقع سي، مرستندوی واقع سي. داسې هم ونه شول او زموږ هیلې دا وې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې و په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې دوه درو نفرو کار کوو، هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي او یو کورنۍ یو شل کلنه شل نفرې کورنۍ یا لس نفرې کورنۍ بالکل د عایدو له هغه اخري منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفر به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار څخه ولوېدی او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي، نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي هلته به د اقتصاد څه حال وي، هغه هم رکشه چلوي او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه. کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو تر اتیا اروپو پورې پنځه اتیا اروپو پورې او ته وروسته کې پیلنځل په کابل کې اول نه لرم چې بل شپېته به وي پنځه شپېته به وي اویاو پورې به وي صدقه نه لرم د انرژي دغه قیمت
مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کور ودان سلامت اوسې. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده، دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. مایار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړي، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سرون صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اسرائیل د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول، د هغې نه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
مایار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنې دغه مشکلات پاتې شول چې دا خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې به وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. خا مخه قانه ته به نرخ پاتل خبر وکړي د تیل او د ګاز خو د سقوط سره د تیل قیمت تر څلو پورې جګ شوی و اوس تیل شپته طرف سره د شپته راکته روان دي یا مثلا تورم مثلا چې تقریبا د اصل 300 نه راغلي د 900 ته یعنی د منطقي په کچا کچیر موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی د پولی ارزش په کوم حالت کې ده او که موږ د افغانۍ حفظ وګورو په اړه طریقه چې وي یعنی دا یره ډیر تجربه وار مسله ده یا نور آباد کې مثلا په واردات و صادرات کې کوم تغییرات راغلي او دمالی مثلا یعنی دس دمالی فرار یو ذهنیت حاکم بو پا افغانستان که در امارت اسلامی در آتک سره در ذهنیت خلکو ته ایجاد شده که خلکو دست بکر کهو چه کچیر مونگا مالی ورکو در با دفلانی پا بوتل و نکتایی که مصرفی بی خو اوز محسوس بیده مثلا چه کلا پارکون جوریگی چه کلا سرکون جوریگی چه کلا در مالی راضی متادین پقیه بانده اگه مناطق پاکاری کیگی و اگه پا پاک تدیلیگی یعنی در ذهنیت هم دخل در امارات اسلامی در پاری و دستاور در خلق آماده دیده یعنی خلق اوز یعنی در فرهنگ در مالی ورکول و در جوانده کیگی در مهاجرت مثلا یادش ولی چه در کدرون فرار در دیک شک نشد چه در خلا یو چالش در کدرون فرار اما موگ در افغانستان فکل خبر کود در افغانستان نظام در افغانستان در کدرون و در پذیرش 100% یعنی در توان و یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% د افغانستان نظام کولای شي چې د افغانستان قدرونه جذب کړي نو د 15% نور به تکي او د مهاجرت مسله یو دوبودی مسله ده که چیر دلته خلاص ما ترازی یو طرف نه دربل طرف نه دغه کسان چې کله دي پیسسنو د ګاونډي هوادونو پیشرفته هوادونو د اروپایي او امریکایي هوادونو ته دوی فناوری د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال هغه کیږي باعث کیږي یعنی کچیر منفی هواد لري مثبت هواد هم لري تاسو سوال اقتصادی بود که او یعنی اقتصادی بود که یعنی در نړۍ
تاسو عموما هغه خلک چې نورو هوادونو ته افغانستان ځي البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې د طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوی و چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاوه بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسې شتمن خلک په وطن کې ونه لري ستا د دوکاندار ستا د ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هوادونه چې په هغه کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر به طول و نغط ارقام ده اغا لدی یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکه دیر افغانستان آده محسوس ندی ده مهاجرتون و مسئله لدی او ده مهاجرت مسئله ده افغانستان که یعنی اتاس ده خبر مطابق ده دیر ابتدانه شروع و کچیر بده که تنا یعنی زمینه دیتا برابر آوائی لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و در کمر وادون چه افغانستان که دیده دی پارا چه خپل در اشغال یا مات پا افغانستان که خواندی که یا فضای جور کابل میدانوی دو اندازه کسان انتقال کرد او در فرصت برابر شد کچیر ده فرصت یعنی هر زمان که این شاد وقت برابر شد و قانیس بمکن فدی که
نه صاحب شاید چوک در سر موافق نوی پا مغا وقت که خلق تلل پا خارج که در سوایی برت افغانستان تراتلل لیکن وست دلتا دی مهاجرت مسئله و بل شده تاسی یا وقت دی الوتوکو خبره کوی چه تو زرکس لارل اغا سیده چه یو لک یا یو نیم لک نفر لارل لیکن هر ورز لافغانستان دیرش میر خلق پا قاچقی لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیل خو ته ځي پر حال بیا به در شو ځاځي صاحب تاسو ته بدر شو ل امنیتی نظر په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانیدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتی دوی لمنځ یوړل لیکن د داعش حمله زیات دي په مجموع کې ل امنیتی نظر یو زرو څلور سوال لمړی کال څنګه وو
مننه ټول ته سلامونه د امنیتی په برخه کې ډیر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتی نظام لمنځه لاړو یعنی هغه مسایل چې باید نیوي شوي او هر څه باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځه لاړل او ټول امنیتی کوم وسایل او وسایط او اصلي چې وي ته جار شول ته قاچاق شول او ته پاتې دي دا یو لوی غمیزه وه چې یعنی نظام ړنګ شو.
لیکن ځاځي صاحب نظام په ورتیر کال کې ړنګ شو نه په دې کال کې.
نه ما هدف دا و کنه چې هغه پایلې درته وایم کنه چې نظام ړنګ شو تاثیرات یې څه دي اوس دې فعلاً د پاره تاسې چې دغه سکال ښیي څوارلس لومړی کال په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزې کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود ده جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي پتان کې بیا پتان کې ملکی تلفات هم موږ لرو یعنی موږ چې ته حساب وکړو مقایسه یې کوو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري یعنی شته دي که چېرته حکومت فکر ونه کړي توجه ورته ونه کړي ځکه چې په امنیت ساتنې کې ولس ډېر زیات رول لري که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي دوی مکلفیتونه معلوم نه وي قانون اساسي موجود نه وي او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي خارجي پالیسي موجوده نه وي اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي نو یو مجهوله حالت دا چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي یعنی دغه نه فرصت نه تخریبکاری ډلې داعش نور تروریستي ډلې استفاده وکړي یعنی دغه مسایل موجود دي دا شته دي موږ ګورو
بله
یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي باچو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شیان چې موږ ته د فعلا مثلا تشویش موجود ده په امنیتي برخه کې جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده څوک یې تمویلوي څوک یې تجهیزوي څوک وسلې ورکوي که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا موږ ته ډېره خواشونوونکې ده
بله دا امنیت چې ده یو خدا ده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي یو دا ده چې په خپل د امنیتي ځواکونو هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسؤلیت لري هغه په خپل هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي له اوسنۍ نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتای کوي معمولی شک باندې ډزې پی کوي ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي خصوصا د پخوانی نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي وژل شوې دي به درخه کړې شوې دي
ګوره مونږ چې ته خبره دي اسلامي نظام کو دي اسلامي نظام کو په اسلامي نظام کې ډار بیم تهدید مرګ زوبله تشويش اقتصادي مسائل دا ټول باید ونوسی آرام نظام ده د خوشحاله ډک نظام ده تجاوز نه ده نشته تعقیب نشته ظلم نشته د مسائل نشته د اسلامي نظام دا غوښته نظام دی مګر متاسفانه چې دا مسائل شته هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده یعنی هغه باید اصلاح شي مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکم اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې کتا څو وګوري تورې شیشي ګرځي د پلیټ موټر ګرځي دا چې کسان ګرځي لکه غیر مسؤل وسوال دی دا شته دي یعنی دا عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پیښولی شي ځکه هغه تفکیک د قوا او د امنیتي برخه کې دا معلوم نه ده چې دوی وعده وکړلې چې موږ به دا پوره کوو او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې بدون د لباس نه نظامي نه څوک نه وي تاسو راشئ ښار کې وګورئ یو کس دوه کسه نظامي درې کسه ولاړ دي نور ټول پټوان دي او شخصي جمعه کالي دي په یو غوټو ولاړ دي یعنی دا کار ونه شو په څنګ دي هغه کې مثلا دا پخوانی نظامیان چې پاتې دي مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو دي او حقوق ورنکړل شو اوس مثلا تاسو فکر وکړئ چې خپل یو نظامي سره یم، وخت چې ما حقوق را نه کړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولېږم، پولیس اکاډمۍ ته ولېږم، بل ځای ته ولېږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سایمنصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بي سرنوشت شول، د دوی په سرنوشت پاکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی چې د خپل دفتري په نظام کې یوه لویه خطره او لویه ستونزه رامنځته کړي.
سلامت اوسئ ځاځی صاحب. قانی صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له گاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې ترڅه هدا پراخ کړي او شي کړي.
په سیاسي لاس کې چې موږ د دوی د ویاندیانو هغه دعوه ته وګورئ، لکه دا اوس معیار سیب سیب یو هغه استدلال به چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال به چې په مصنوعي د خو باندې ولاړ وي حتما وایي دا خبر زما ومنلو که نه منلو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني، یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې، بنیاد یې درلوده.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، له ترکیې سره هم،
له ترکیې سره خدا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، د سارک د سیمه ایز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ده، او د افغانستان سیمه ایز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته درکي، هلته بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرې نه کوي، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتباره فورمونه چې دي چې ملګري ملتونه دي، د شانګهای کانفرنس ده، سارک هیوادونو کانفرنس ده، د ناپیلو هیوادونو کانفرنس ده، اسلامي کانفرنس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي سي د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن پانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې چلېدلی وای، یا خپل نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن پانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکا کې یو راغی، یو داسې موقف یې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضوعي دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنی له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کوو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وسو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و، په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو، آنن پانن ولاړ شو، یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې د ښځې نه ده، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې ورنهکړي دغه ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیداسې مخامخ وسي هغه د ډیپلوماسۍ په الله پوبلي شیخ خبر دا نور څه لیدلي دغه ډیپلوماتیک ماموریت نشي کولای، نو د څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت ټول کې په داسې بغاټي استخباراتي
سلامت اوسئ
افغانستان باندې ډېر بغرنج استخباراتي د جنگ بل ماهي استخباراتي ماهیت او د استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماټیک فعالیت خو یوه ډېر قوي ډیپلوماټیک تجربه باندې دې ورځ لپاره ډیپلوماسي نو هلې لاندې
لیدلې ډېر مننه قانې صاحب سلامت اوسې کور ودان تاسو قانې صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نخی شکارشی وی چې نړیوال طالبان سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت پر رسمیت وو پیژني نابابره دوی یو ځلې جونې له شوانځو منه کړې بیا یې له پوهنتونونو منه کړې بیا یې له مؤسسو غیر دولتي مؤسسو منه کړې د دوی په داخل کې داسې کړې شته چې د شزو د تعلیم او کار مخالف دی او
هر کله چې خبر دا وکول سي دا نه تنها نړیوال تعامل په خپل یعنی د افغانانو ملي اراده پدې دغه کې لا د پدې هڅو لګاوه چې د افغانستان باید وو پېژندل شي په پندو رسمیت نه د طالب لپاره خپل افغانستان یو سلبي ملي ملت دی او دا د رسمیت یا په نړیوال فورم کې دوی حضور دغه خاستن په داخل کې
دا شیا څه مسؤلیت لري په ما سپمنه بل امدا خاستن څو کوي دغه سوال بل معیار صاحب څخه وکړو معیار صاحب د چا ګټه ده پدې کې ولې دا کار کیږي
ګورې سروان صاحب مخکې د داخلي سوالونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچې هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوالونو یو هغه مسایل وي خو دغه وظیفه سره د چا کوي ګورې ډېر زیات تشرفتونه وشول
ګورې په شفتونو قانې صاحب توضیح کړل نور ته معلوم دي دا وایي چې تر اوسه پرې چم پر رسمیت نه دی پېژندل کې چا پر رسمیت وو پېژندل هغه وخت به پیشرف وګڼل شي د شوزو مسله ده چې قانې صاحب ورته اشاره وکړه او ظاهرا د چې نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پېژني بشري حقوقونه خصوصا د شوزو مسله ده په ځلونو د خبره یاد شوې ده ولی طالبان له شوزو سره دا ډول دریز لري ولی د شوزو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانې صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شي ویل چې په افغانستان کې یو نرم دریز اختیار ریشه او نړیم غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي بیا دغه سی یو اقدام وشي د دې دلیل څه دی
انګور سروان صاحب دا یو ډیپلوماټیک مسله ده تاسو مته جسره کوي زه دا تشریح کوم چې ګورې یو د هوادونو د رسمیت مسله وي یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله ده حل ده د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده دا د سازمانونو په کچه د موضوع مترکی د خصوصو کسکوي نشي د روابط خادي تامین او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسایل راغلل چې د نزاکتونه لري د تنو مثلا د خطر د خطر مثلا د شل کاله طالبان مقابل کې تبلیغات شوې دي یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي خو د دې لپاره چې عامه افکار بیرته آماده کی دا وخت نیسی
او د راسه د ما اصلي پښتنه ته د شوزو موضوع ترشه ولی دوی جنو ته د تعلیم او شوزو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي
سرون څه په دې کې شک نه شته چې په تحلیلو کې موږ وایو خپل سیاسي تقوا نظر کې نیسو دا خبره باید واضح وکړو ان شاء الله دې کې به استطاعت نوي اگر دا چې کچېره د خدای تحصیل سره مشکل لري بیا نو مکلفیت د ما د تا د قانوني سبې زادي چې چې بل قرار کینه نو د مقابل کې باید مبارزه وشي
عملاً نشته عملاً اجازه نه ورکوي عملي میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې جنې د تعلیم اجازه نه لري
سوال څه تاسو مته اجازه راکې دا مسله بل بودی وایم کچېره د امارات اسلامي مسله دا وی چې دلته کیفي مشکلات شدي نصاب کې مشکلات شدي دلته مدیریت کې مشکلات شدي او دوی ورته وایي چې دا د بندیدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعات چاري دلته د تعلیق مسله ده تاسو وخت ورکړئ ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم وو چې په خصوص د اوناسو پس کې دغه وضعیت په کوم شکل روان وو کچېره دلته تعلیق مثلا مترکی دې ته وایم وخت ورکو اوس هم ډیر وخت ونیول شو او دا مسله دا چې کله یو ورځ
څوکاله وخت څوکاله ته وایست تاسو مایر صاحب وخت تاسو څوکاله ته وایست
همدا مثلا څو ځله ما د میډیا طریقه مترکه ده چې د امر سادی مسله در زمان باید مشخص شي او زه دې ته امیدوارم او کارم روان دي دا مسله باید په نیکال کې حل شي.
ما یا سب ستاسو دریس فکر کوم چې د طالبانو تر وزیرانو هم ډیر متفاوت دي. هغوی وایي چې دا غلط کار دی، د دې ځینې مقامات وایي، لیکن تاسو توجیه کوي چې وخت په کار دی او تعلیم سویه شنه نو لزکه باید بند بي. ځاځي سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګورې د تعلیم په اړه باندې په کول کې که مونږ وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتدارۍ او دولتدارۍ په کچا ځکه که دوی آمادګي لرله، دوی به کسان ورته لرل، دوی به مسلکي کسان ورته لرل، یعنی دغه نصاب و دوی
ځاځی صاحب دا خو د حکومتداري مسله نه ده، تیار مکتبونه ول، تیار کتابونه ول، معلمان ول، شاګردان ول، ودانۍ ول، هر شی موجود و.
دغه اوس نه د کوم مسایل چې یادیږي ګورې د دې تعلیمي مسله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا 100 مسایل یاد شوي دي. لومړی به ویلې چې تعلیمي نصاب ده، که تاسې په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې، د مکتب نه یې یو دم راوایستل، یعنی دوی څو خولې شوې، څو خبرې شوې، که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب. اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه، د نجونو په اړه، د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنا یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته، که نه چې بدون د محرم نه ځي، نو دغه ورته پلمه کړله. او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو، دا عقلانی نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو لپاره د کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وه شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دي، مثلا د کار پر روانې دو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی، دښکې دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغه اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشته، دوه میاشته، درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ورکی دی، پوهان ورکی دی، مشران ورکی دی، عالمان د دین دی ورکی دی، مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده خبره. امرسانی تر قیامت پرې هم کېدای شي امرسانی، که نه مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي. خلک بې باوره دا دي چې دغته وضاحت نشته، دغته هیڅوک وضاحت نشي ورکړلی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې ده، د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده، توره دغته مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمختوي بیایي دا مسله، دا کسان څوک دي، د اعلان کوي دا آیا وړ کسان دي، ناوړه دي، څوک ورکې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته پکې. بنان دغه خلک یې مغ کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک یو، ما سرنوشت معلوم نه ده، زه به څه وخت درس درکړم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول به حجابه وو، د جنکې مکتب علایده وو، معلمین علایده وو، مونږ دوی کولی شل چې په جریان دې وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل. د اصلاحاتو مخالفت هېڅ چا وایي، هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي، لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه. دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه دی زموږ فیسبوک پانی ته راستولی دی. محمد علی وایي چې په دوبی کې دی اوسی او لاغه ځای دا پیغام لیکلی دی، وایي زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان، البته منظور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو. موږ په دوبی کې یو او ښه کار روزګار کوو، خپله خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجی بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ پشاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ وو. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغله، لکه ګرانی، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډکو. څوک چې خفه وي هغه دی خدای پاک خوشاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورکشي. پردیش شګیوال لیکلی وای: ټول غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړي. ګټه صفر و، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب، یو بل ته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه وو؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپی شي، کم کتابونه خرڅی شي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظر څنګه کالو؟
روان صاحب، زه په کابل کې وم، نو ما ځینې به سار راپورته کېدم، حتماً به یوې رسنۍ راته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون راته دغه کوچی یاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې در وځي، څومره ستا خوښه یي. ما بل دې ټلیفون نسخه وزګار نه وم، اسې یعنی هره ورځ به په ما باندې درس دغه و، او فشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پتنګول مې ماته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ما ته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او حتی یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه بد د شریعت راي نور ور باندې خېدا هني سم نه چاپيږي. نور هغه اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلې سي هغه هم دغه سي ځای پر ځای باندې ولاړ دي. بد پښتانه ډرامو سي په ادبي دغه کې یا تلویزیوني سریالونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټپ ولاړ دي، هیڅ نه دي دغه سي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه و، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دې کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیات مو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به هم ډېر ښه لڅول، او خلکو به د فساد له دا جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، دغه کېږي فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لوڅ کوي، دغه په دې د خلکو لوستونکي درلودل. اما په دې تورو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدل دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لسې غوره اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناول چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموعو ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کې دی. یو ډېر ښه قوي لیکوال و، د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو هغه لاړه دغه کې مهاجر شو، اوس په جرمني کې دی، تراب صاحب. او د دې تر څنګ نور هغسې یاد او ښه لیکوالان چې یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړي. یعنې داسې سپېره مې نه ده په دغه کې په ادبي ډګر کې له یو سپېره حالت سره مخامخ یو، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ یو، داسې حالت سره مخامخ یو لکه داسې طوفان راشي او څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پراته یو.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلف، جول بخیر،
سلامت دی اس، مهرباني.
مننه. البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماس نیول محترم مېرمنو ته سلام وایم، تاسو ته محترم
کور دی ودان، کور دی ودان، مهرباني.
مننه. البته او سوار نه یو کال، یعنی تقریبا موږ ته چې کده سي مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مېرمنو په وخت کې دا چې حکومت کې داخل کو ډیره وسره خبرې شي، زکه تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په غوسه راځي یعنی موږ تقریبا دغه حالات ټول سارو لغه شل کاره یا ورېخوا یا را دېخوا داسې فکر کوی چې موږ دغه ارج کې ښین اوسېدلو تقریبا دغه ټولې برنامې موږ اورېدې یعنې د بعض اورېدونکي د موږ تاسې وایي چې تقریبا دغه تقریبا
خبری لپاره څنګه خلک پوه شي
تقریباً نو اوس خوش بختانه د حکومت باندې یو کار وکړي چې دغه ملت خپل چې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کړي او توان کې وسیږي دغه ملت اذان بلې خوا تللی وشي دغه دوی دغه زیرنو فکر افغانستان ته شي نو هغه موږ تاسې کوم اروپا
آزادی رادیو مهربانی کوي داوري صاحب
محترم که چیرې وایم دلته څوارلس سوه یو کال چې زموږ لپاره په دې معنا باندې بهتره وو چې جنگ و جګړې و ناخوالې و مرګ و ژوبله و دا شی نه و نو که چیرې جنگ نه وي په هغه هیواد کې هغه هیواد خپله جوړېدای شي هغه هیچا ته ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې څوارلس سوه یو کال موږ ته ډېر بهتره و چې جنگ جګړې شي
صحیح بل ډیر مننه دا ک نورې خبرې لریم ادامه ورکول شي کنه بل اوریدونکو ته به ورشو
خو ډیر مننه او بل دا سدي چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه 1400 کال کې چې 1402 یا دریم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو څخه مغشتنه ده یا سرمایه‌دارانو څخه مغشتنه ده په خارج مملکتو کې دی اگر اسې دلته افغانستان کې پنګو کې او افغانستان جوړ کې زکه چې د غزموج د افغانستان د جوړېدل وخت دی جګړې نسته پکشي کې نو په دې اړه په دې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړ جوړ بل دلته په 1401 کال کې ډېر پرمختګونه سوي دي حتی د غزموج هلمند کې ډېر پرمختګونه سوي دي کمپنیانې جوړې سوي دي که زه وایم دلته هلمند لشکړګاه ته زمخ کتلم دونه قدرې فابریکې وشي نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا و لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پمبو فابریکې دي تاسو درمن میږي چې دا پمبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر سي
ډېر مننه له تاسو هم وربشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو د وټلو خبره شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هېواده وتلي دي او د تداوی په برخه کې اوس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځینې نور مسایل یاد شول که اجازه وي زه غیتې اشاره وکړم تاسو سوال ته به بیا راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب تنها د چاپ بخش یاد کوم دوته د رسنیز مسایل و کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلي نظام باید د تیر شوي نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنګ نه تازه وتلی هیواد د دې مقایسه د نورو هیوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچیر مونږه د تیر نظام هغه مسایل یاد کړو
غوی قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل یو سره نه کوم مقایسه زما خو څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بل دنه څومره غشتنه کې دی وس څوک هم غشتنه نه کوي چې لیکنه وکي په خو څومره رسنې وي وس څومره دي
قانی صاحب ته معلومات شته چې زه یو مطبع چې د افغانستان اکچا په اول درجه کې د زه رهبری کوم او قانی صاحب د ما دفتر ترغلو دی تنا دی چاپ بخش یاد کو پدی دی موږ بازار نسبت سابق کو ډیر خوشوي دی چاپ بخش کی خو رسنی مثال کچې یاد کو دی غبل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسي برنامه دلودلې د موسیقي برنامه دلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د آشپزي داسې برنامه اوس کچې دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسی بخش کې کوم کارشناسان برنامه طرف تر خواه کارشناسان بشه او بلته به کنزل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو غو برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو خو په افغانستان په جامعه باندې پیګو جامعه شناسی باندې پیګو د کوم سریالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو دا یو دستاورد یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې
نو وسه په مقابل کې وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال له تاسو راتوي چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو د ستاور دا
تاسو راتوي چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخکې چې اوریدونکو مله هلمند خبرې کولې دوی یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو ښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکې
بالکل یو ټول نغک مثال دا چې دغه مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوی ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه د پروګرامونو ورتیر کال بند شوی ول تاسو په دې کال کې چې اشاره دا مشبه خبرې کو کوم د تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوې سریال جوړ شوی دی کوم نوې تلویزیون جوړ شوی دی
او بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژه شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دي چې د پروژو په بدل کې باید تل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
ته ورسونه وایي هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې وست زیات شوی دي ته د زیاتونې خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده انجونې په کور کې نه ولید د خو کوم لوی کار نه ده دا وایي چې وای دومره شوانزیم جوړ کړ دومره انجونې منور مکتب ته واستولې دا وس کار دی کته سي کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کوم چاپ کوم زیاتواله راوړی دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د پاره بس کې تولیدی بس خو تاسو بگی تم د نشراتی بس کې د یو بخیر مسله وی زو نشو ویلې هغه سیرنه چې پینځه شپږ کال لاس کال ضرورت لري زو هم شګه په دوه کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا وحګیر مسله ده په دې شک نشو د مکاتب بس کې چیرې ساختوالي مسله مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډیره مننه سلامات اوسه کور ودان کور ودان کور ودان از ما پښتنې تم تر اخیره جواب رانه کو ګوندې ځاځې صاحب په دې اړه نظر څرګن کړي دي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود ځینو شاریانو مشتویل دي چې اکثره لوی ډاکټران له افغانستانه وتلي دي خصوصا په دې کال کې وتلي دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري دا خبر ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته جواب ورکړم ګوري د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت تر نن ورځې پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرښه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډیر قاطع برخوردونه کړی دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګورې زه به تاسو ته یو خبره وکم یو د چې تقریبا 80 میلیونه نفوس یو طرف ته یو میلیون یا دولس لکه په حکومت کې دي نه دا 80 میلیونه ته چا کار کړی دی او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه ماړه ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤل ده دغه مسؤلیت نه هیڅ څوک نشي تیریدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه بوتللم بیرته راخوشې کړم په کوم قانوني بوتلم په کوم قانوني بیرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شو اندی چې باید وشي که دا مسله تر سره نشي امنیت خرابېږي خلق به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي
یعنی دی طالبانو په وګو باندې ډیر یو لوی
باندې نشته چې د دې لپاره چې وخت کم دی چې په دې بل موضوع باندې هم لړ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده. بشری بحران دی چې کله وای شپږ ویش میلیونه افغانان وژي دي، کله اته ویش میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمیر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حد پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسله تش لوګه نه ده، بشری حقوق دي، د مامورینو معاشات دي، متقاعدینو ته معاشات دي. دا خو ډېر رول لري په ټولنه باندې، امنیت خرابوي، فساد ته ځي، بد اخلاقۍ ته ځي په ټولنه کې. مثلا فحشا، فحشا ته څوک ځي؟ څوک غریب بې ډوډۍ ونه لري؟
سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنی فقر تاسو تر تیر کال زیات ویني که همغه شی دی؟
والینه والینه، زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، وو ورونه مې بیکار شوی دی. بالکل بالکل، زه په چارګه د خپل کورنۍ کې تب تاسو باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت هر میاشت ژارما تکلیفه ته پیدا شوه ده چې څوک مې دروازې ته کوي چې زر پې راکا، څوک راته چې زوړنه لرم، څوک مې پښو تلوي کې، څوک بل څه کوي. حتی زه درته وایم چې خپل د امارت اسلامي منصوبین هم د اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوي دي. حتی ماته هم راجا کړی دی، ځکه چې امین صاحب بل څه چاته نه شوی، زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپل شکایت کوي.
بله صاحب،
دغه په لوي کې دا مثال اته ما شاته نه وکړ شي، سرنويشت نه دي معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا اته لسنو نس میاشتې کیږي، دوی سرنويشت نه دي معلوم چې په نظام کې دي که نه دي. رسمي نه ما کوم په اوله سوال کې زه تاسو ته وخم، یو ډیر نفره اغل دي چې ته د دوی غو تشکیل ده، درې سو نفره، دوه نیم سو نفره په اوله سوال کې پراته دي مجاهدین. ښه، څنګه د درې سو د دوه نیم سو نفره څه باید وکړي؟
بله،
یعنی اته زه د قسم درته کوم چې خپله د امارات اسلامي منصوبین
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. نور نو د خپرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. ډېره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین ځاځی د امنیتي چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همداراز عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننده یو. دی آزادی رادیو څلرویشت ساعته خبرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی آزادی رادیو تعقیب اوله شي.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خود نا، نصیب بدل وم دے قبل وم خود نا، پیالے نسکور وم دے تشوم خود نا، پیالے نسکور وم دے تشوم خود نا. تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما، زندان نڑو نڑوم دے زندان نڑوم دے تیروم خود نه زندان نړوم دې تیروم خود نه کله 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 نسکوروم دې تشوم خود نه کله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خودینا نصیب بدلوم دے قبلوم خودینا پیالے نسکوروم دے تشوم خودینا پیالے نسکوروم دے تشوم خودینا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خود نہ تندیا مت اومدے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خود نہ تندیا مات اومدے لگوم خود نہ چہر میرا تزم ستا جلوہ پک بلےگی دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ ہیروم خود نہ ہیروم 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ
وصال کبھی براشد ہجران کو دور شکو کی وصال کبھی براشد ہجران کو دور شکو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د درد من خوشام دی یاد و ما کبرو بڑو سلگو کی سو خوشام دی یاد و ما کبرو بڑو سلگو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د دتمن